ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د ګول ورځ د کال 2013 د مې میاشتې وو منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې پین نیمه بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زاد نن رشید
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی
پاکستانی چارواکی وایي د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزیر احسان اقبال دا مهال خدای او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پوس ته په اشاره ویلي که د تونرو ډلو پلویانو ته پیسې نه ورکړل شوي نو داسې به نه کېدل
کہ لوگ اب جاگ چکے ہیں اپنی ووٹ کی عزت کو سمجھ رہے ہیں الیکشن کسی قیمت میں ملتوی ہونے نہیں چاہیے اور نہ انشاءاللہ ہم ہونے دیں گے
د خالی پورز په بلوچستان کې د سکرو په درنګونو کې دروشت مړ شوی مزدورانو کې دویشت مړی د خیبر پختونخوا شنګلې ضلع کې خاورو ته وسپارل شول
او د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی
اوس زمونږ د انکاریانو تعداد چې دی بالکل د نش برابر دی خو اوس چې زمونږ کم انکاریان اکثر ځینو کې هغوی ډیمانډ بیسز ورته مونږ وایو چېره مونږ ته بجلی نشته مونږ ته سړک نشته
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزیر احسان اقبال دا مهال ښه دی او ډاکټرانو په ده باندې د ترسره شوي برید د ټپونو تر ګنډلو وروسته د ده د روغتیا ډاډ ورکړی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم پوسته په اشاره ویلي که د تونرو ډلو پلویانو ته پیسې نه وي ورکړل شوي نو داسې به نه کېدل د پاکستان د کورنۍ او چارو په وزیر احسان اقبال باندې تېره ورځ په پنجاب کې برید شوی و او په اوګو باندې یې د تومانچې مرمۍ لګېدلې دي پولیس وایي یو بریدګر نیول شوی چې عمر به یې د شلو یا دوویشتو کالو وي او دا مهال ترې پوښتنې ګرویګنې کېږي
د خالی پورز بلوچستان کې د سکرو په درنګونو کې درویشت مړه شوي مزدورانو کې دویشت مړي د خیبر پختونخوا شنګله ضلع کې خاورو ته وسپارل شول دغه مزدوران د کوټي ښار سره نږدې په مارواړه او سپین کاریز سیمو کې د سکرو په قانونو کې د ګیسونو ډزیدلو له وجې مړه شوي وو په سیمه کې خبریالان او ځایي خلک وایي تیرو پنځه او لسو کالو په موده کې د درېو سوو نه زیات کسان د سکرو په قانونو کې مړه شوي دي چې پکې د زیاتره تعلق د شنګلې ضلع سره دی
د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو د ورځنی کمپاین بل شوی په دغه کمپاین کې به شاوخوا یو میلیون ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ څاڅکي ورکړل شي روغتیا پوهان وایي که غواړي په راتلونکي کې مو ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله معیوب نه شي نو هرومرو ورته د پولیو څاڅکي ورکړي
د خیبر ایجنسی نن د پارلمان غړی شاه جیګل وایي د منظور پښتین سره د خبرو د پل پړاو لپاره جرګه ورلیږو چې جواب ترې غواړو بیا کله د قبایلي پارلماني مشرانو سره ویني او پی ټی ایم د مذاکراتو څخه هیڅ انکار نه دی کړی نن د ګل د دوشنبه په ورځ شاه جیګل په مشرۍ کې حیدرآباد په خبر کې یو جرګه شوي د کومې وروستو چې ښاغلی شاه جیګل میډیا سره په خبرو کې وویل په لسم تاریخ باندې به مونږ بیا کینو او که پی ټی ایم غواړي چې دوی هلته لاړ شي نو دوی څنګه دوی هغلته ورتلی هم شي بلوري ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په ټویټر لیکلی وو د دیارلس مختلف جرګو د لارې زموږ سره خبرې کیږي نه پوهیږو چې د چا سره خبرې وکړو او که چاته وخت نه ورکو نو سمدستي وایي چې موږ پریس کانفرنس کوو چې پی ټی ایم مذاکرات کول نه غواړي او بل خبر چې د پاکستان انګریزي ژبې معتبره ورځپاڼه ډان وایي د ملک د قانوني تګلارو ټاکلو په هکله د قاضیانو سترې ډلې بره او کته عدالتونو ته ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک سره تړلي منصوبو په هکله د سټی ورکولو نه ډډه وکړي د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د څلورو واړو های کورټونو او د فیډرل شریعت کورټ مشر قاضیانو د غونډې په وخت د منصوبې بندۍ کمیشن ته هم ویلي که د سی پی ایک سره تړلي مسلو په هکله مرستو کې مشاورت غواړي نو دوی سره رابطه کولی شي
د کابل پولیس وایي نن یعنی د ګل یا دوشنبې په ورځ له غرمې مخکې د ښار د څلورمې امنیتي حوزې په شهرناو پارک کې یو ځانمرګې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې بل چا ته د سر زیان نه دی رسیدلی د ښاغلي ستانکزي پر وینا بریدګر پلی و او غوښتل یې چې په شهرناو پارک کې د وینې د ورکولو خیمه په نښه کړي د دغې پیښې پړه تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې
د برتانیا خارجه وزیر بورس جانسن د صدر ترامپ انتظامیا په دې قانې کولو کوشش کوي چې امریکا د ایران اټومي لوازنامې پر ځای اوساتي. دغه لوازنامه د ایران او د نړیوالو قوتونو ترمنځ په کال 2015 کې ترسره شوې وه. په دغه اړه باندې نور تفصیلات زمونږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د برتانیې خارجه وزیر بورس جانسن به کوشش کوي چې د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت په دې خبره آماده کړي چې په کال 2015 کې د ایران سره شوی اټومي لوزنامه پر ځای وساتي. د بورس جانسن د دفتر تر مخه برتانوي وزیر به د امریکې نائب صدر مایک پینس او د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جان بولټن سره د ایران په موضوع د ګول یا دوشنبه په ورځ خبرې کوي. امریکې ته د سفر نه وړاندې بورس جانسن وویل امریکا، برتانیا او یورپی اتحادیان غواړي چې په منځني ختیځ کې د ایران د هغه هلو ځلو مخه ونیسي چې پکې ایران په انټرنیټ حملې، د حزب الله پرنګ ډلو مرسته او په یمن کې د حوثي باغیانو ملاتړ کوي. صدر ټرمپ د ایران سره شوی معاهدې سخت مخالف دی. هغه به د مئی د 12 نیټې پورې فیصله کوي چې آیا د لوزنامې د لاندې په ایران په اقتصادي پابندو کې نرمي په ځای وساتي او کنه. بلخوا د ایران صدر حسن روحانی د اتوار یا یکشنبه په ورځ وویل کچېرې امریکې د ایران سره معاهده ماته کړه نو د تاریخي پښیمانۍ سره به مخامخ شي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د جنوبی کوریا خبری رسانی وای د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالی کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ سرمشیزه خای پر اتلونکو میاشت کې په سنگاپور کې ترسره شي. د یان هاب او چوسن خبری رسانی د یو شمیر سرچینو د معلوماتو لمخې وای امریکا او شمالی کوریا په دې موافقه کړې ده چې دواړه مشران به د جون د میاشتې په دریمه اونۍ کې سره وګوري. خبر جاتبی د دواړو مشانو د خبرو لپاره دا نیټه ځکه ټاکل شوې ده چې د جون په اتم او نهمه نیټه په کاناډا کې د اوو پرمختللو هیوادونو یا G7 غونډه ترسره کیږي او ډونلډ ټرمپ هم پکې ګډون کوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل دواړه مشان اوس د خبرو لپاره هم ټاکلې نیټه لري او هم ټاکلې ځای.
ولادیمیر پوتن څوک چې د کال 1999 کله د وزیر اعظم او کله د صدر په توګه پرله پسې په اقتدار کې دی، نن د ګل په ورځ د ګرین کریملین پیلس کې په څلورم ځل د روس د صدر په حیث سوګند پورته کړو. یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې ولادیمیر پوتن صدارتي انتخاباتو کې 80% ووټونه ترلاسه کولو وروسته د شپږو کالو لپاره یو واري بیا صدر ټاکلی شوی دی او د هغه د واک موده 40 کالو پورې غځېدلې ده. نوموړی د شوروي اتحاد ډکټیټر جوزف ستالین نه پس د ماسکو اوږدمهاله مشر به وي، خو نوموړی په 5 ځل په انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستلی تر څو چې د دغه هیواد په ان کې بدلون نه وي شوی.
د لبنان رسنۍ وایي د پارلماني ټاکنو له غیر رسمي پایلو څرګندېږي چې د ایران په ملاتړ حزب الله ډلې د لومړي وزیر سعد حریري څخه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تمه ده د دغو ټاکنو رسمي پایلې چې په تیرو 9 کالو کې د لومړي ځل لپاره ترسره شوي د ګل یا دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان شي. په ټاکنو کې 9.2% خلکو ګډون کړی و، په داسې حال کې چې د 2009 کال په ټاکنو کې 45% رای ورکوونکو برخه اخیستې وه. د 2009 کال ټاکنې د څلور کلنۍ دورې لپاره ترسره شوې وې، خو په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله دغه دوره دوه ځله اوږده کړای شوه. د لبنان په ټاکنو کې د پارلمان د 128 څوکیو لپاره شپږ اتیا ښځو هم ځانونه کاندید کړي وه.
نایجیریا کې د خالی په ورځ د وسلوالو غلو او ځایي خلکو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د خالی پورس شوی پیخه پورستو کې شروع شوی د هغه تازه بریدونو لړۍ ده کوم کې چې د نایجیریا غلا یا شکمار د ځایي خلکو ساروی تختوي او د پدغه قلباندې خلک هم وجني.
سیمه ایز چارواکي وایي د امریکا په هوایی ایالت کې د غره د اور شیندنې یا آتش فشان له امله چې تیرونی پیل شوی شپږویشت کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه آتش فشان څارونکي وایي چې ښایي د غره دغه اور شیندنه نور هم دوام وکړي. له سیمې څخه نږدې 2000 کسان له خپلو کورونو څخه ویستل شوي دي او چارواکي وایي چې ښایي تر 2 میاشتو پورې دغه کسان خپلو کورونو ته ستنه نه شي. د هوایی د ایالت چارواکو له سیلانیانو څخه غوښتي دي چې د غره د اور شیندنې ځای ته دي نه ورسی. او روسي خبردا چې پر پوری خبر هم دی تر اوسه سپی داسې روزل کېدل چې په بوی کولو سره نشئی او چاودیدونکو توکي وپیژني، خو اوس په دې غور کېږي چې د سپیو د بوی کولو لدی قوي هیڅ څه په وینه کې د شکر یا شوګر د کچې په معلومولو کې هم کار واخیستل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري د خبرونه په ژوندۍ باڼه د واشنگټن ډي سي ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، پاکستانی چارواکي وایي د دغه هوا د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال د محل خدي او ډاکټرانو په د باندې د ترسره شوی برید د ټپونو تر ګنډلو وروسته د د روغتیا ډاډ ورکړی. د پاکستان د کورنۍ چارو په وزیر احسان اقبال باندې تیر ورځ په پنجاب کې برید شوی وو او په اوګو باندې یې د تومانچی مرمۍ لګیدلې وې. پولیس وایي یو بریدګر هم نیول شوی دی چې عمر به یې د 20 کالو وي او دا مهال ترې پښتنې ګربېګنې کېږي. د همدې موضوع د وروستیو جزئیاتو لپاره د ډی بی خبریال د محل زموږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره مهرباني جی، درانه اوسه.
د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې اف آی آر هم لیکل شوی دا کړ شوی دا او که څنګه؟
جی بالکل، دا پیښه تاسو څنګه پته را پرون ماخام په پنجاب ناروال سیمه کې رامنځته شوی و. په داخله چارو په وزیر باندې د بریټ پیښه د هغې اف آی آر هم په غتانه کې درج کړی شوی دی او د هغې را په دې خوا چې کوم په دغه برید کې کوم حمله کوونکی وو هغه نیولی شوی دی. هغه حابد حسین نوم دی، 23 عمر دی او د دغې سیمې اوسیدونکی دی. هغه هم گرفتار شوی دی، د هغه نه پلټنې روانې دي او دا مهال چې کوم نورې پرمختګ شوی دی نو د پنجاب حکومت د دغه برید د پراخه پلټنو لپاره یو مشترکه تحقیقاتي له هم جوړ کړی د 15 هغه به هم په دې روزنی مکه کار شروع کی او اوس چې کم چارواکي دی هغه دا وایي چې د کورنیو چارو د وزیر روغتیایي حالت خدي رو رو په خکې دو دی او هغه د خطرې نه را بهر شوی دی.
د دغه نیول شوی کات څخه د پرون رئیس پلټنې روان دي، البته د پولیسو لخوا لمرنۍ پلټنې څخه پولیس سوای په دی اړه.
جی څنګه چې تاسو پته راشي داغه نه په ابتدایي پلټنو کې چې کوم رپورت مخې ته راغلی دی د ناروال د پولیس افسر لخوا چې کوم رپورت چیف سیکرټری ته لیږل شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی په دغه ابتدایي رپورت کې چې حمله کوونکی خپل تعلق د شکرګل سیمې سره خای او دی وایي چې زما تعلق د تحریک لبیک پاکستان چې کوم جماعت ته مذهبي ډله د هغه سره خای او دا لا تر اوسه پورې پای ته نه رسیدلی چې دغه لوک چې کوم خای نو دا سمره پوری قوی دی کنه. خو مطبوعات سره خبرو کې د تحریک لبیک چې کوم ترجمان دی یا ویان دی پیر اجاز الحق پیر اجاز اشرفی هغه وایي چې دغه حملګر نون پړم بزل اوري او دی د دې ډلا یا د دې دا کوم جماعت چې دی ډلا چې دا نو هغه خپل فعالین ته د وسلې راښوتولو اجازه نه ورکوي، هغه د عدم تشدد سیاست کوي.
د ما وروستۍ پوښتنه دا ده چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف پوسټ په اشاري ویلي ک د تونرو ډالو پلویانو ته پیسې نوی ورکړل شوی نو داسې به نه کېدل. نواز شریف د دې خبرو هدف څه ده او دې ته ورته د پاکستان نور سیاستوال او نور ادارې په دې اړه څه خبرګون لري؟
جی د د د د وګړي د زخمی شوی جوبل شوی د داخله چارو وزیر تعلق هم د واکمن مسلم لیگ نون ګون سره دی او د واکمن مسلم لیگ نون ګون مشر نواز شریف هم په دې حق لا باندې یو سخت بیان نن ورکړی دی. د په داخله چارو په وزیر باندې دا بریچ دین د یو غیر معمولی پیخه ګرځولې ده او دای ویلی دی چې که د فیض آباد په درنه ناست خلکو ته زر زر روپۍ نوی ورکړی شوی نو نن به دا سنگینی نتیجې قام نز غملی. د دغه اشاره د فوز یا د رینجرو چارواکو ته کړی ده. تاسو ته به یاد شي چې تیر کال تحریک لبیک پاکستان د ختم نبوت په معاملې باندې په یو نیمه میاشت پورې په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کړې وه او دغه د احتجاجي ناستې په پای کې د پنجاب د رینجرو میجر جنرل چې دینو په دغه خلکو باندې زر زر روپۍ دغه فعالینو باندې زر زر روپۍ ویشلې وي نو په دې خبره کې هم دغه اشاره د فوج اړخته وه. دغه رنګ چې کوم په دې باندې عکس العمل نور را روان دي نو د مخالف پیپل ګوند چې کوم مشر دی بلاول بټو زرداری نو هغه هم یو خبرګون کې دا ویلي دي چې دا د نفرت د سیاست نتیجه ده او باید چې د دې مکمل تحقیقات وشي. د دې ترڅنګ چې دینو د پاکستان د فوج تر لخر هم پرون په دې باندې چې دینو د دغه بریټ غندنه کړې وا او د کورونو چار د وزیر د جزر ترزره د روغ صحت دعا یې کړې وا. په دې باندې هم په قومي اسمبلی کې چې هم نن بحث شوې دي او د مخالف ډلې چې کمی دي پاکستان تحریک انصاف دا غي یو غلی شیرین مزاری وای باید اوس وخت راغلی دي چې د کلدن تنظیمونو خلاف اکشن واغستل شي، دا غي خلاف قانوني کاروایی وکړي شي او هغه قانونونه چې کوم د کلدن تنظیمونو کارته د نه پریخدو په اړه دي په هغه باندې عمل درآمد باوري شي. زه بدلته دا هم وایم چې په پنجاب اسمبلی کې هم د دې په حق لبان د غندنې او قرارداد منظور کړی شوی دی او د دې تر څنګ چې کوم د مدني سوشل میډیا د په هغه باندې هم بحث روان دی. د تحریک لبیک پاکستان پیسفل ارګنایزیشن په نوم باندې دوی یو ټویټ چلوي او په دغه ټویټ کې د مریم نواز چې د پخوانی وزیر اعظم لور ده د هغه ټویټ ته په جواب کې عمر چیما نومې یو کس صارف وای امید کوم چې یارا کیپټن صفدر چې کوم د مریم نواز خاوند دی هغه به د نفرت د سیاست نه اوس ډډه کړی وي د هغه نه روستو چې کله د ډاکټر عبدالسلام خلاف قرارداد منظور کو. دغه رنگ طارق متین نومې یو صارف هم ټویټ کوي او هغه وای چې د اشتعال سیاست کول د وزیر اعظم د زوم یعنی د کیپټن صدر د کیپټن صدر کار دی
او باید چیر دغه زیاته مننه کور دی ودان اله مناسبه.
قدم در دن کو تاسو زمنګ د خبريال اسلام آباد نه حال معلوم کو چې سرنګي د پاکستان په خارجه په داخله وزیر باندې چې کوم بریچ شوی او دغه نه پس صورتحال سره خو په دغه خپل باندې نور حال او سیډن اخلو د خپل همکار نصیر احمد کاکر صاحب نه کوم چې دا وخت سټوډیو ته راغله دی او هغه ته په خره راغله وایو.
نصیر احمد نه ګورمودم
کاکر صاحب په پاکستان کې تندرو فکر ورسته ورځ زیاتیږي او تازه حالې د کورونو چارو وزیر باندې دغه حمله وکم په ناریوال کې شوې ده. خو ناریوال ډي سي وای چې دغه حمله د تحریک لبیک پاکستان سره تحریک لبیک یا رسول الله غړو کړی ده. سو وای دغه
ډیره مننه ادنان رشید صاحب. په پاکستان کې د لومړی پیښنه ده چې په یو اعلی حکومتي چارواکي باندې مرګونی بریټ سوی. حسن اقبال د هیواد د کورنی امنیت وزیر دی او پنجاب کې هم د دوی حکومت دی. خو که وکتل سي تر دې وړاندې په کال 2011 کې د پنجاب په گورنر سلمان تاثیر باندې د هغه خپل ساتونکو پولیس اسکر ممتاز قادری حمله کړې و او وای وژي. بل مهمه پیشه د شاباز بچی مرګو چې هغه د لژکۍ او چارو مرکزی وزیر وو په اسلام آباد کې ووژل سو. ملال یوسفزی چې ماشومه و اوربند په سواد کې حمله وسو په خپل په جنرال پرویز مشرف چې واکمن وو په هغه وخت کې هم په هغه او د هغه په وزیر اعظم شوکت عزیز باندې ورته حمله سوي دي. آفتاب احمد خان شیرپاو، مولانا فضل رحمان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا عبدالغفور حیدری، اسفندیار ولی خان او داسې نور مشرانو باندې هم حمله سوي دي خو خوشبختانه بچ سوي دي. که څه هم په آرمی پبلک سکول پېښور کې د وسلوالو له حمله وروسته د پاکستان پوجي او سیاسي مشرتابه د ترګری ضد ملي عملی پلان جوړ کړ خو زیاتره سیاسي ګوندونه نیوکه کوي چې په دغه پلان باندې عمل نه کیږي. د امریکا یو څېړنیزه اداره کونسل اف فارن ریلیشنز وایي چې پاکستان کې دا وخت 8000 څخه زیات کسان په زندانونو کې د تیزندې د سزا منتظر دي او دا په یو هیواد کې تر ټولو زیات شمیر دي. دا نیوکه هم کیږي چې د ترګری په تور کې عادي مجرمان نیول کیږي او زیاتره څېړونکو وایي چې اصل ترګر او تندرو د ځینې استخباراتي ادارو ملاتړ لري.
کاکر صاحب څنګه تاسو دغه ټول تاریخ بیان کوئ چې د پاکستان ټول مشران چې دي اکثره مشران چې موږ چې هغه د دغه تندرو ښکار شوی دي پاکستان کې تر اوسه پورې د ترهګرو او د تندرو پر ضد کافي اقدامات ولې نه کیږي وجه څه ده؟
بالکل که وکتل سي درن رشید صاحب، امریکا، هندوستان، افغانستان او ایران په تکرار سره په پاکستان تورونه لګوي چې د تندروانو ملاتړ کوي. د لشکر طیبه یا جماعت الدعوة مشر حفیظ سعید، د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر، حقانی ډله او داسې نورې یو شمېر ډلې چې په خپله په پاکستان کې دننه هم ورباندې بندیز دی، امریکا او ملګرو ملتونو نړیوال ترګرو په ډلو کې اچولې دي. هغوی ته په پاکستان کې بیرته هم د خپل فعالیتونو اجازه ده او چیرونکو وای ترڅو چې د توندروانو په ضد سخت اقدامات وانه خسرسي د ریاست بیانیه بدل نسی او د هیواد په درسي کتابونو کې موجود د توندروي سبقونه و نه سلسي تر هغه په پاکستانی ټولنه هم لدغه ډول توندروي سره مخ وي. د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیصابات چوک باندې د اوجدې درنې یا پرلت چې توندرو خادم حسین رضوي او د هغه تحریک لبیک ور کړی و په هغه باندې نیوکه کیږي او په خپل پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم نن ویلي چې د رینجرز کو او میجر جنرال تحریک لبیک په لویانو ته زر زر روپۍ ور کړی وي. خو د نواز شریف په خپل زوم او د مریم نواز میړه کیپټن صفدر چې د کامی اسمبلی غړی هم دی او د مسلم لیگ نون نور ځینې چارواکو باندې هم بیا دانی وکی کیږي چې د توندروانو ملاتړ دي. د ریاست په ځینې ادارو هم څېړونکو نیوکی کوي چې د ترګرو سره ملاتړ کوي. د ترڅنګ په دغه څېړونکو دا هم وایي چې د ابتابات په شهر کې د اسامه بن لادن د وژنې د تحقیقاتو لپاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې د کمیشن د تحقیقاتو چې کوم رپورت یې هغه باید عام کړل شي.
ډیره مننه کاکړ صاحب.
له تاسو څخه مننه.
قدم د اوریدونکو تاسو دی ورډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي څنګه چې تاسو په خبرونو کې ورډلو چې نن په خبر حیدرآباد کې یو جرګه شوې ده. دغه جرګه د شاجی ګل کوم چې د خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړی دی دغه په مشرۍ کې شوې ده او هغه وایي چې دوی کوشش کوي چې د منظور پښتین سره د خبرو یو بل پړاو پیل کړي او دغه لپاره به جرګه هم لیږي. دغه په وینا باندې کا پی ټی ایم په دې باندې رضا کیږي نو مونږ هم د غوی خواله ورتلی شو او وایي چې دوی غواړي چې د لسم تاریخ نه وړاندې دوی ته واپس جواب ویل شي. خو بل لوري ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په یو ټویټر لیکلی وو د دیارلس مختلف جرګو د لارې زموږ سره خبرې کیږي او نه پوهیږو چې د چا سره خبرې وکړو او که چاته وخت نه ورکو نو سمدستي وایي چې مونږ پریس کانفرنس کوو چې پی ټی ایم مذاکرات کول نه غواړي. په دغه اړه باندې نور حال راکوي زمونږ همکار رحمان بنیره.
د پوځي چارواکو او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره یوې ځایي جرګې دا وکړې ده چې د پاکستان د پوځ مشرانو ورته د خبرو اترو اختیار ورکړی دی. د جرګې د مشرۍ دا ولرونکي د فاټا څخه د قومي اسمبلی غړی هغلی شاجګل وایس اف امریکا ډیبریټیو ته وایي
پښتون ترانس موومنت والا مرګری راغلی او ما ورته کوم قبایل او پښتنو مشران راغوښتي وو د قومي او صوبایي پارلمنټریان دی اغم د مونږ د جرګې حصہ کړل. د خپل مقصد سرته رسول د جرګه ما ستارت کړی ده. د زمونږ کوم فوجي قوتونه یې هغه سره ماره به تکړه ده را به دغه نه بدنه د پښتون تحفظ موومنت منظور پښتون سره مذاکرات وکړل. بیا د جرګې تاریخ مقرر شو. بیا په دې جرګه کې منظور پښتون او دغه مرګرو وخت وغوښتو.
دغه وخت د ولې وغوښتو دا تاسو ما د پښتون تحفظ موومنت یا پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود نو وکړو. د ډاکټر سید عالم جواب پخپل وره
دلته دوه شیونو کمیره. یو دا دا چې دا بالکل ټیک تا چې یو طرف ته فوج دی بل طرف ته پی ټی ایم دی. نو چې دا دی نو پښتون دی ولې جرګو کې بده کې. دویمه خبره دا ده پی ایم د فاټا تنظیم نه دی د مطالبات یې د صرف فاټا لپاره نه دی دا د ټولو پښتنو دی. دریمه خبر دا ده چې مونږ د ملکانو د نظام د ختمولو په حواله سره مونږ شجی ګل صد دین مخکې په شریکه هله ځلې کړې دي. واپس هغه ملکانو ته کېنول چې په هغه کمیټې کې چې دوه دوه ایجنسۍ نه اغستی دي په هغه کې د نیمو نه زیات هغه خلک دي چې د پښتون تحفظ موومنټ یعنی پی ټی ایم خلاف یې بیانونه ورکړي دي. او په اخره کې د ستاسو سوال ته چې راځم نو تاسو ده چې د پښتون تحفظ موومنټ دا کمیټې لاندې جوړه شوې منظور پښتون بالکل ټیک ورته ویل دي چې مونږ به د چترال نتر بولانا پښتانه په اعتماد کې اخلو هغه به کمیټي جوړي خو هغه کمیټي به فیصله کوي څنګه وکړو څنګه لاړ شو. هغه کمیټي لا نه دا جوړه ده کراچی جلسه به کیږي په دې کې به کوټه نه تر سواتا پورې تر چترال پورې نو مې ملګری کې
ډاکټر سیدالم مسعود وایي چې دا کمیټي لا تر اوسه پورې نه جوړه شوې. دوی وایي چې په کراچۍ کې په 14 مې باندې جلسه کوي او دا غیر څه امکان دی. خو په خبرو خبرو کې هغه دا اعتراض هم پورته کړ چې په دې جرګه کې هغه ملکانان ناستي کوم ملکانان چې د پی ټی ایم او د دوی خلاف مظاهرو کې شریک دي. نو مطلب دا دی چې د شاجګل لخوا جوړه شوې دا کمیټي ورته منظور نه ده، اعتراض پرې لري. دویم شاجګل په جواب کې هغه سیدالم مسعود دا هم وویل چې اخر شاجګل کې دومره توان شته چې د فوج ضمانت واخلي.
ګوره چې په دې کې خبره مې خپل نه د فوج سره ده، د فوج ګارانټي هیڅوک نشي ورکولې. وزیر اعظم موجوده شاو کنه بازي په خپل راته ویلو چې زما سره هیڅ اختیار نشته، چې یعنی هغه د دې اختیار نه لري. نو په پښتنو کې به څوک څنګه ولري؟ د دې نقصان به دا وشي چې بیا به پښتانه بیا ګلمن شي چې مثلا دا وشو دا وشو.
د ډاکټر سیدالم نماده ته پوز بیا بیا او کوچ تاسو ته د خبرې مطلب سره چې د پوز ضمانت څوک نشي غسه، نو غول چې وزیر اعظم پاکستان کچري د پوز ضمانت نشي غسته، نو اخر شاجګل او دغه جرګه به څنګه واخلي؟ خو بیا شاجګل په خپله خبره کلک کولار دی.
بالکل، ما زکه خو ما ورته دا ذمہواری کړی دا ما په جرګه کې ورته ویلی چې تاسو د تاسو را غواړی سټیټ کې کومې ادارې سره چې موږ خبرې کوو هغه ادارې کول ماته دای پندهانی شویل او ما منظور پښتون ته مخامخ کړه، داغه مرګرو ته مخامخ کړه چې تاسو راته څوک خوایي چې موږ د بزر خبرې ته کینو هغه به زه تاسو له مذاکراتو میز ته راو. ماته یې ګوره فوج چې هر یو کس خبرو کی یو مشر کس ظاهره خبره چې هغه د ادارې هر یو سربرای و خبرو کی یو مشر کس خبرو کی هغه د ټول ادارې فیصله وی او کده بل ادارې خبره وی راغیزم زما خبرې شوې کده فیو غوړي کده بل و سیویل نه دارو غوړي هغه هېډو غوړي ان شاء الله تعالی هغه به تاسو مذاکرات ته ټیبل ته روانه.
شاجګل و چې د پاکستان د پوز نه علاوه نور هم استخباراتي ادارې یا نور هم ادارې د خبرو اترو میستر اوستي شي، خو د پښتون تحفظ موومېنټ ډیماند یا غوښتنه دار چې د خبرو میستر اوستل یو معنا او د هغو په خپلو خبرو باندې، یعنی د دې چې کوم غوښتنې دي هغه پوره کول دوی معنا، یعنی دا غوښتنې باید پوره شي چې په پاکستان کې ورک شوي یا بدرک کړی شوي ټول خلک به عدالتونو ته وړاندې کړی شي. آیا دا لوز یا ضمانت اغسل کېدی شي چې تمام چیک پوسټ به ختم کړی شي؟ او آیا دا لوز یا ضمانت اغسل کېدی شي چې د پښتنو په سیمو کې چې کوم روان عملیات دي د دې حقيقي ریپورت کم ته چې دی د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نوم ورکړی دا به جوړ کړی شي کنه؟ دا تاسو ځوابونه لا پاتې دي.
قدمون درودونکو، په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا د صوبی نوم د بدلیدو نه پس وستې ده هلته کې جشن مناول کیږي. د غقلب باندې نور تفصیل ارشد مومن راکوي.
زه نثار مومن د عوامي نیشنل پارټي د مومن ایجنسی صدر. نن چې کوم ورځ مونږ منځو دا هغه د خوشاله ورځ منځو چې په دې ورځ باندې مونږ هغه خپل ټول چې کوم زمونږ د بابا باچا خان غوښتنې وي د پښتونخوا نوم مونږ ته ملو شو او مونږ ته صوبې خود مختاري ملو شو او دې سره سره ډیر شونه چې مونږ ته دې صوبې ته راغلي دي په دغه ورځ مونږ پاشي او مونږ د هغه په سلسله کې نن د عوامي نشر پارټي لګیا ده مونږ جشن مانځو.
یاره مخ کې چې صوبې سرحد نو باغی کې دا کار او چې د پښتنو پہچان نو اوس پکې د پښتنو پہچان پات پیدا شو، بس بلکې ټولي دنیا ته پته ولګي چې او واقعیت چې دا پښتون دي. یو قدم واغسته لږ په مزه پښتانه به دې سره اکټیو شي، د دې مشران به اکټیو شي، ځوانان به اکټیو شي، د دوی د دې نامي په جذبي سره به کې دې شي زمونږ قوم نور ترقی مو کې زمونږ د پښتانه ترقی وکي.
پښتونخوا نوم راوړل خالي نه و، دا 18 وی ترمیم مو او په 18 وی ترمیم کې د ټول نغټه خبره صوبای خود مختاری باد دین علاوه 58 ټو بی ختم کوچ صدر براله او بس سیستم نه وی ختم کړل. د دین علاوه د رائټ ټو انفارمیشن چې کوم د دام په دې 18 وی ترمیم کې دا چې بلاشه ارز 18 وی ترمیم نشي راوړل خالي نوم نه دی چن شوی دا بلاشه لکه مسلې اوس حل شو. پښتونخوا د پښتنو نمائندګي کې لکه بلوچستان بلوچستان نمائندګي کې سندیان سند دغه سه پنجاب پنجابیانو نو پښتونخوا له پکار و دا پکار و چې په 1947 کې دا نوم یې خېوه او دا یو غټه کارنامه یې ان پی وکړه لاو دا نوم یې راوړ.
دا دومره لویه غټه ده د دې نوم سره یو خو موږ سره پہچان راغی
ځکه چې موږ مخکې خلکو د یو سرحد په نوم پیژندو، نو یو سرحد خو د ټول پاکستان د هرې صوبې د یو بار ملکونو سره سرحد لګېدلی دی. یو موږ نوم کې دا مره فایده راوړله چې موږ صوبې خود مختاري کله موږ ته رالل، نو دا ثمرات چې زمونږ ته په خپل ریسورس باندې دغه میلاو شي، قبضه میلاو شي، اختیار میلاو شي، زمونږ ګیس به زمونږ شي، زمونږ معدن به زمونږ شي، زمونږ تیل به زمونږ شي، او د دغه لپاره به زمونږ دغه چې د پښتنو د حقوقو دغه جنگ به زمونږ سر ته ورسي او پښتانه به خوشحاله شي، ځکه چې زمونږ په وطن کې ډیر لوی روزګار دی. موږ اوس هم په مزدورو پسې پښتانه بهر ګرځو، بیا به موږ خلک زمونږ صوبې ته مزدورو ته راځي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدم اندر ریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونا دوام لري وړاندې کو د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد کورنی او چارو وزیر احسان اقبال ته محل خدای او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اوسه په اشاره ویلي کړه تونرو ډلو پلویانو ته پیسې نه ورکړل شوی، نو داسې بنه کېدل
کہ لوگ اب جاگ چکے ہیں، اپنی ووٹ کی عزت کو سمجھ رہے ہیں، الیکشن کسی قیمت میں ملتوی ہونے نہیں چاہیے اور نہ انشاءاللہ ہم ہونے دیں گے.
د خلیفہ اورس په بلوچستان کې د سکرو په درنګونو کې درویشت مړه شوی، مزدورانو کې دویشت مړی، د خیبر پختونخوا شنګلا ضلع کې خاورو ته وسپارل شول،
او د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی.
اوس زمونږ د انکاریانو تعداد چې دی بالکل د نش برابر دی، خو اوس چې زمونږ کم انکاریان اکثر زینو کې هغه ډیمانډ بیسز ورته مونږ وایو چې رمو ته بجلی نشته، مونږ ته سړک نشته.
او اوس وړاندې کوو خبرنا د تفصیل سره.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د محل خدای او ډاکټرانو په د باندې د ترسره شوی برید د ټپونو ترګنډلو وروسته دغه د روغتیا ډاډ ورکړی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اوسه بشاري ویلي کړه تونرو ډلو پلویانو ته پیسې نوی ورکړل شوی، نو داسې بنه کېدل. د پاکستان د کورنیو چارو په وزیر احسان اقبال باندې تیره ورځ په پنجاب کې برید شوی و او په اوګه باندې یې د تومانچې مرمۍ لګېدلې وې. پولیس وایي یو بریدګر نیول شوی چې عمر به یې د شلو یا دوویشتو کالو وي او دا مهال ترې پلټنه روانه دي.
د خلیفہ اورس په بلوچستان کې د سکرو په درنګونو کې درویشت مړه شوی، مزدورانو کې دویشت مړی، د خیبر پختونخوا شنګلې ضلع کې خاورو ته وسپارل شول. په سیمه کې خبریالان او ځایي خلک وایي تیرو پنځه او لسو کالو په موده کې 300 نه زیات مزدوران د سکرو په درنګونو کې مړه شوي دي، چې پکې زیاتره تعلق د شنګلې ضلع سره دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو د ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. روغتیا پوهان وایي که غواړي په راتلونکي کې مو ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله مایوب نه شي، نو هرومرو ورته د پولیو څاڅکي ورکړي.
د خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړی شاجی ګل وایي د منظور پښتین سره د خبرو د بل پړاو لپاره جرګه ورلیږو چې ځواب ترې وغواړو، بیا کله قبایلي او پارلماني مشرانو سره وویني. د هغه په وینا پی ټی ایم د مذاکراتو څخه انکار نه دی کړی. بل لور ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په ټویټر لیکلي د دیارلس مختلف جرګو د لارې موږ سره خبرې کیږي، نه پوهیږو چې د چا سره خبرې وکړو، او که چاته وخت نه ورکو نو سمدستي وایي چې موږ پریس کانفرنس کوو چې پی ټی ایم مذاکرات کول نه غواړي.
د کابل پولیس وایي نن دوشنبه له غرمې مخکې د ښار د څلورمې امنیتي حوزې په شارینه او پارک کې یو ځانمرګی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی امریکا غږ ته وویل چې په دغې پیښه کې بل چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د ښاغلي ستانکزی په وینا بریدګار پلی و او غوښتل یې چې په شارینه او پارک کې د وینې د ورکولو خیمه په نښه کړي. د دغې پیښې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه ده اخیستې.
د برتانیا خارجه وزیر بورس جانسن د صدر ترامپ انتظامیه په دې قانې کولو کوشش کوي چې امریکا د ایران اټومي لوازنامه پر ځای وساتي. دغه لوازنامه د ایران او د نړیوالو قوتونو ترمنځ په کال 2015 کې ترسره شوې و. په دغه لړ کې ښاغلی جانسن د امریکا په سفر دی او تمه ده چې نن به هغه د امریکا مرستیال صدر مایک پینس او د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن سره وویني. د دغه ملاقاتونو مهمه ایجنډا هم د ایران اټومي لوازنامه ده.
د جنوبی کوریا خبری رسنی وای د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالی کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ سرمشیزه خای پر راتلونکو میاشتو په سنگاپور کې ترسره شي. د یان هاب او چوسن خبری رسنی د یو شمیر سرچینو د معلوماتو لمخې وای امریکا او شمالی کوریا په دې موافقه کړې ده چې دواړه مشران به د جون د میاشتې په دریمه اونۍ کې سره وګوري. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل دواړه مشران اوس د خبرو لپاره هم ټاکلې نیټه لري او هم ټاکلی ځای.
ولادیمیر پوتن څوک چې د کال 1999 نه کله د وزیر اعظم او کله د صدر په توګه پر لپسې په اقتدار کې دی، نن د ګل په ورځ په د ګرینډ کریملن پیلس کې په څلورم ځل د روس د صدر په حیث سوګند پورته کړو. یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې ولادیمیر پوتن صدارتي انتخاباتو کې 81% ووټونه ترلاسه کول وروسته د شپږو کالو لپاره یو واري بیا صدر ټاکل شوی دی او د هغه د واک موده 40 کال پورې غځېدلې ده.
د لبنان رسنی وایي د پارلماني ټاکنو له غیر رسمي پایلو څرګندېږي چې د ایران په ملاتړ حزب الله ډلې د لومړي وزیر سعد حریري څخه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تمه ده دغو ټاکنو رسمي پایلې چې په تیرو 9 کالو کې د لومړي ځل لپاره ترسره شوې د ګل یا دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمن اوریدونکو بیا هم لملتیا مو مننه. تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ غوږیستی او وسم راځو روغتي راپور ته. د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. پام وکړئ د ډیبی خبريال ته چې په دې اړه راپور رسولی.
قبایلی سیمه کې د وخت کې چې د زمونږ سره تقریبا اندازتن 1,00,000 ماشومان چې دي، دا زمونږه ټارګټ دی چې دوی زمونږه پولیو قطرې اچو. یعنی مطلب دا چې د 15 کال نه ښکته زمونږ سره تقریبا 1,000,000 ماشومان دي. او د دې لپاره چې د مونږ اوس په دې وخت کې 3,500 ټیمه چې په هر ټیم کې دوه کارکون چې دی هغه دغه وی، یعنی 9,000 کسان چې دي دا زمونږ فرنٹ لاین ورکر دي، هغه ورکر چې هغه قطرې اچي د مونیټرینګ او د نور نه علاوه خبره کوم. دا کمپین به چې دی د خیر ان شاء الله د نن ورځ نه شروع کیږي او درې ورځې کمپین وی او یو ورځ بیا زموږ کیچ اپ ډے ورته موږ وایي کوم ماشومان چې پاتې کیږي هغه بیا کور کوو. نو څلور ورځې کمپین به انشاء الله.
او ډاکټر صاحب دا هم وایي چې څنګه تاسو د ټیمونو ذکر وکړو چې 9,000 نه زیات کسان به دې عمل کې برخه اخلي، زنانه هم په دې ټیمونو کې شامل دي؟
جی 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 بالکل. او الانکه زموږ سره قبایلی سیمو کې چونکه هغه کلچر او هغه دغه داسې وي چې زنانه تعداد په نسبت د نورو پاکستان د کله کم دي، خو په دې وخت کې زموږ سره هم په ډېر زینو کې لکه فارکو هارت خیبر کې ډېر زینو کې زنانه شته او زنانه مونږه کوشش کوو چې تعداد زیات تر زیات تر کو، ځکه چې زنانه چې د کور ته دننه تلی شي او د یوې ورځ ماشوم هم اډر په اسانۍ سره آیډینټیفای کولای شي.
ډاکټر صاحب دا هم وایي چې سکیورټي مسایل اکثر د ټیمونو سره وي، د دې سره څه تنظیمات کړی دي تاسو؟
زمونږ چې دی د ایس ای ایس او په مشرۍ کې او زمونږ چې څومره پولیټیکل ایجنټس دي او پاکستان آرمی ده، آی کې په دې کې موږ سره ډېر زیات سپورټ کوي او نسبتا موږ کو د تیر شوي دوه درې کال نو ګورو نو اوس زمونږ سره د سیکیورټي دغه چې دی کافي حل ده. او هر هغه ځایونو ته چې هغه په لاس کمپین کې موږ نه کور کول، زمونږ تقریبا هر ځای ته زمونږ فرنٹ لاین ورکر چې کوم ټیم دی هغه اوس رسی انشاء الله. او په دې وخت کې داسې سدسې غټه ستونزه موږ ته مخې ته نه ښکاري چې موږ دا غي نو واخلو.
ډاکټر صاحب اخري پوښتنه زما دا ده چې کوم خلک د پولیو قطرې ورکولو نه خپل ماشومان ته انکار کوي، ریفیوزل چې ورته تاسو وي، اهدا پر تاسو څه کړی دي او د کال یا تیر کال فاټا کې د پولیو څه صورت حال اوس نه وي کې سونه راغلي دي؟
تیر شوي دوو کالو کې د الله په فضل سره او زموږ د فرنٹ لاین ورکرز په محنت سره چې دی د پولیو کیس چې دی هغه نه راغلی او دا د فاټا د انتظامیا ډیره غټه کامیابی ده. د انکارینو خبره چې تاسو کوم وکړه نو په نسبت د مخکې کلونو اوس زمونږ د انکاریانو تعداد چې دی بالکل د نش برابر دی. اکو موږ ته هر ماښام کې رپورټ کیږي زمونږ سره کام نیټ سټاف وي چې هغه هلته ځي او هغوی چې دی سوشل موبلایزیشن کوي او هغه کور کوي. مخکې به زمونږ انکاریان چې کوم وو هغه زیاتره دا وو چې د پولیو قطرونه به هغوی انکاري کوو، خو اوس چې زمونږ کوم انکاریان اکثر ځایونو کې هغوی ډیمانډ بیسز ورته مونږ وایو چېره مونږ ته بجلی نشته، مونږ ته سړک نشته. نو خو زه دا په دې خوشاله مو فخر سره ما چې دغه پولیو خلکو کې دومره اویرنس او دومره نالج اوس راغی چې څوک د دین انکار نه کوي چې پولیو قطرې وسو زمونږه خشه نه لري.
ډاکټر افتخار علي صاحب ډیره مننه تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کوله.
مهرباني.
درنو قدرمنو اوریدونکو او سمرازو یوې نړیوالې مسلې ته د امریکا په اړه وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد استخباراتي ادارې د مشرتوب لپاره یو مېرمنه چې جینا هاسپل نومیږي وټاکله، په دې باندې په پارلمان د امریکې په پارلمان او په سیاسي حلقو کې ډول ډول بحثونه کیږي. زمون همکار پیر زبیر شاه دا محل موږ سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب ستړي مشي
په خیر.
که څه هم د جینا هاسپل د تایید رای به په سنا کې د چهارشنبې په ورځ د دې لپاره ټاکنې ترسره شي، څه فکر کوي؟ څومره چانس لري، څومره پلویان لري، څومره مخالفین لري؟
جی دا سده چې دغه ورته په څنګه تاسو شروع په ورځ به دوی په سنټ شي به د کنفرمیشن کېږي. مایک پمپیو چې کوم اوس سی آی مشر و هغه اوس وزارت د خارجه وزیر شو، هغه په ځای د ځای خالی سوای ده. او جینا هسپل چې کوم ده د ډیره زړه د سی آی سره د کار کړای ده، خو د باندې دا ویلای کیږي صدر ترامپ خپل ټویټ شویلې دي چې دا په ترهګرې خلاف ډیر سخت موقف لري. خو ورسره ورسره په د باندې دا نیوکه هه کیږي او ډیموکراټک پارټي په کوي هغه دا وایي چې دا په 2002 شه په اټلی شه یو هغه چلولای یو پټ ځای چلولای چې کوم شه به خلک دوی انټرګټ کول په شه به پښتنه ورنه کوله تر هر غرونه. او ورسره ورسره به دا سه طریقې به استعمالول د پښتنه چې کوم ته ټارچر ولای کېدای شي، لکه واټر بورډینګ و ډېر مشهور یو داسې طریقه ده چې هغه بالکل لکه سړی په اوبه شه ډوبې، هغه طریقه د کړي وا په داسې دوه تر هرګر چې وو د القاعده هغوی په خلاف. نو د باندې دا نیوکه دي دا دوه خاص خبرې چې د په تایلند شه دا شای چلولای. او ورسره ورسره د بیا د داسې هه کړي وو چې هغه پټه هغه د ویډیو ګانې چې کوم شه دوی دا ټارچر کوله هغه د اډر ورکړاو چې دا د تبا کړای سي چې څوک یې ونه ویني. نو دا دوه داسې خبرې دي چې په کوم باندې دا یره ده چې دا کې دي سي دیموکراتي وانخلي. او په سنټ شه په دغه ټیم ډېر ټیټ پوزیشن ده، یو پنځه ویش چې کوم د ریپبلیکنز دي او یو کم پنځوس دیموکراتیک دي. نو دا سي یره ده چې کېدای سي دا هغه او د خپل اعلان هکړاو چې زه د ریس نه دغه مقابله نه ځانو باسه، خو بیا د خطر ذکر چې د خپل نمونه باسي ولې چې دا ډاره ده چې دا سني چې د خپل چې کوم کردار دا غبانې خبرې وسی او سی آی په کردار باندې ډیر زیات بحث وسی.
تاسو ته اشاره وکول چې دوی لکه څنګه چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم په خپل ټویټ کې ویلي د ترهګرۍ په وړاندې دا ډیر کلک دریز لري، دا سم ویل کیږي چې د ګوانتانامو د زندان په نه بندېدو یا په خلاص پاتې کېدو کې هم دا رائے لري او دا غي ملاتړ کوي چې دا زندان باید پرانستې وساتل شي، په دې اړه معلومات سره.
نو جی دا بالکل دا ست لکه صدر ترامپ چې خپل الیکشن شه ویلی او الیکشن نه بعد نن په دا ټویټ شه دا کې سکړی دا چې په کار دا چې دا ډېر خطرناک ټایم د امریکای شه په کار چې مشتدا سره شجه دا ست په ترګری خلاف سخت وي. نو دغه دا سره د شه چې صدر ترامپ د نوم اخیستل د سی آی مشر جوړول او ورسره ورسره ګوانتانامو به خلاص پاتې کېدل هغه نه بندول دا سرکاري چې لکه کوم بارني ترهګر دي هغه په خلاف دوی خیال دادا چې کروای نور هتیس کی هغه تداسې سخت پیغام ورسوي. او ګوانتانامو به شه دا هدا چې هغه سپیشلی د داعش ول چې کوم ترهګر دي هغه ترهګر چې کوم شریعت خپل ملکونه ور ختم کړای دا یا غډیر خطرناک دي خپل ملکونه ته واپس خپل ملکونه نه واخلي، نو دوی دا وایي چې موږ به په ګوانتانامو بی شه ساتو او دا به ګوانتانامو بی به موږ د بد خلکو نه ډکو. نو دغه دواړو هغه نه داسې لیدسې چې صدر ټرمپ به په خپل چې کوم ترهګرۍ ده په ده باندې چې کوم د الیکشن څخه خبرې کړې وي په هغه مطابق به دا نور سخت رویه اختیاروي.
پیر صاحب، که څه هم دا لږ وخت را ځکه چې دوی باید په سینیټ کې هغه خپل رائے ترلاسه کړي، باید تایید سي او تصویب سي، ولې که چیرته دوی رښتیا هم تایید او تصویب سي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خصوصا پښتانه ترهګرو سخت ځپلي دي، د ډیورنډ د فرضي کرښې پورې غاړي هم پښتانه ځپل شوي دي، په سیمه کې به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې دا څومره مؤثر واقع شي؟
نو جی، د خو کوم جناس پلدا د ډیر زیات تجربه ده، ډیر وخت کار کړی ده، انډر کور کړی ده، او نن سبا د ډیپټي ډایرکټر ده، ډیپټي مشر ده، دوم نمبر ده، او د نه داسې دشي چې د خو تجربه ډیره ده، د خپل کار په ده، په ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ ده په هغه باندې ډیره خبره ده. نو خامخا چې کوم افغانستان چې کوم جنگ ده، د امریکې د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان ده، اگر شبه ها د کوشش بداوی چې دا جنگ پر مختګ بوزي او اورې چې کوم د تجربه هغه په افغانستان شه استعمال کې، ولې چې افغانستان شه تشدد زیات سوای دا اورې امریکای ځواکونه دی، یو نوی تګلار صدر ترامپ لا کړی دا، او د تجربه او د دا سخت رویه دا سړي د سې چې افغانستان ته په کار راځي.
ډیره جتمانه،
ډیره مننه.
قدرمند اوریدونکو، تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن نه نیک پنې غوږی. څرنګه چې تاسو زمونږ په خبرونو کې اوریدل چې د بلوچستان په د سکرو په درنګونو کې چې کم درويشت کسان د خالی په ورځ مړه وو، هغه کې دویش کسان چې دي هغه د خیبر پختونخوا شنګلې ضلع ته وړل کړی شوي دي او خاورو ته سپارل شوي دي. په دغه اقلماني ورستۍ حال معلومو د خپل خبریال احسان محمد خان نه کوم چې دا وخت هم سره په ټلیفون باندې ملګری شوی دی. احسان محمد خان، تاسو ته په خیر راغلی وایو.
اتم رشید صاحب مننه.
احسان، سر تازه صورتحال څه دی؟ دغه مړی چې دی راوړل شوی دی شنګلې ته، سو او خاورو ته سپړل شوی دی؟
جی بالکل، دغه چې د کویلی په درنګونو کې کوم وجل شوی تنانو درشته شمیره او خو په دې کې دوی شتنان خارکخ چې دی د دې لاشونه په یو ځای باندې تیر شپه نږدې 2 بجې شنګلې ته ورسېدل، او دغه وخت دی ته د دې فامیل د شنګلې او دغه کلی زاړه کلی چې په دې کې زیات شمیره هم د دغه یو کلی وشپاړه تنان هم د زاړه کلی اوسیدونکو، دغه د شنګلې سیمې اوسیدونکو دی ته راجمه وو په انتظار وو، او د شپې 2 بجې د لاشونه ورسېده چې د رسیدو وروسته په سمدستي توګه بیا دی خاورو ته سپارلې دي. دغه د سکرو په درنګونو کې چې کوم لاشونه کوم چې مړ شوي تنان وو، د دې لاشونه خپل خپلوانو په وینا باندې چې دغه هم خراب شوي وو، او بیا په هغه طریقه باندې دا نو سنبال شوي چې دا روغ رسیدلې وي، دوی ویل چې دغه لاشونه هم خراب شوي وو، او بیا د ایسارولو نو هم د دې وجې په سمدستي توګه دا بیا وسپارل. په دې کې زه به وایم چې یو اتلس کلن نصیب الله هم شامل وو، څوک چې د لسم جماعت لوستونکو او وسته امپیان ورستو مزدورای د پاره تلو بلوچستان سیمه ته. د هغه ورور حسن خان ویل چې د مزدورای په شا د چ کوم لوی مجبوری واده او خغه د واده چې د اختر ورستو د واده کیدونکو، او د هغه د خرج لپاره د په مزدورای باندې مجبور شو چې کوم خاص تجربه هم نه و، خو بلوچستان سیمه ته رسیدلې و چې هغه هم بیا په دغه مړو تنانو کې شامل دی، او تیر شپه د لاش هم راغلې دی. په شنګي کې زئی چې کوم دغه تا ناظمان دي، د هغه سره هم زما خبره وشوه، او په دغه ناظمانو کې چې د شنګلي د دغه سیمه چې کوم ناظم دی شمشوریمان، د هغه په وینا باندې چې د شنګلې نږدې 80% کوم ځوان کله چې دا په مزدورۍ مجبور شي، او په دې کې بیا دی هم دغه یو لار وی ورسره چې د کویلې درنګونو ته ورسیږي. خو د ویل چې دغه پیښې وخت په وخت کیږي، چې په دې کې زیات کوم خلک وی هغه د شنګلې وی چې دغه پیښو ښکار شي، او د دې بیا لاشونه د مرګ خبرونه بیا کلی ته رسیږي. خو دا ویل چې د حکومت له لوري دوی ته بیا داسې په وړیا لار باندې کومه موضوع نه ورکول کیږي، جی
ډیر مننه احسان محمد خان تفصیلات را کولو
ستاسو هم مننه.
درنو قرمن اوریدونکو اوس هم زو یوی بلی مسالې ته د پاکستان د انګلیسي ژبې معتبر ورسپانې دان کې راغلی دی چې د ملک د قانوني تاګلارې ټاکلو په حق له د قاضیانو ستري ډلې عدالتونو ته ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پاک سره تړلې پروژو په اړه دی د سټي ورکولو نه ډډه وکړي. د دې خبريال د محل موږ سره ټلیفون پر کرخه دی ستړي مشي او په دې اړه مو روسي معلومات سره.
بالکل جی څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا ډان رسپانه دا خبر جاری کړی دی دا د ملک تر ټولو لوی عدالتي فورم دی چې مشروالی مشر قاضي کې د ستر محکمې دی کې یو خدا خبره مخې ته راغلی ده چې ډان رسپانه د سرچینو د خپلې وای چې دوی منع کړی دي ملکی عدلیه چې دوی د سی پیک پروژو سره تړلې کم قانوني شخړې راځي نو په هغې د حکم امتناعي یا سټے آرډر یا یک طرفه فیصلې نه جاری کوي. بل مشر قاضي چې حکومتي چارواکي هم راوختو هغه ته دا خبره کړې ده چې د چین حکومت دوی ته بار بار دا خواستونه کوي چې دغه شخړو د هواري لپاره دی یو تګلاره بل نوې تګلاره جوړه کړی شي. او بیا زمونږ خبرې وشوې د ډان ورسپانه چې کوم د تجارتي صفحې مدیر دی خورم حسین سره چې څوک په دې پروژه باندې ډېر جوړ نظروم لري هغه دا و چې بیا زبون د ټول نه مهم خبر ده په دې کې عدالتي فورم کې چې چین د پاکستان په عدالتي نظام باندې بے باوری لري او هغه دا غواړي چې د سی پیک پروژو سره تړلې کوم امکانونه شخړې راځي هغه خو د یاد فیصلو لپاره بیجینګ ته چین ته وړل شي یاد د هغې لپاره یو بل عدالتي نظام جوړ کړی شي. نو بیا زمونږ په دیو قانون پوها قاضی انور اډوکیټ سره په دې باندې خبر وشو او هغه دا ویل چې دا سلګي کو دا خبر ټیک وی چې چین پاکستان باندې د پاکستان په عدالتي نظام باندې باور نه لري کوم چې هغه دا ویل چې ښه خبره نه ده ځکه چې دا پروژه په کم حیوانات کې عملی کیږي نو د هغه حیوانات عدالتونو ته دا اختیار پکار دی چې هغه په کې فیصله جاری کوي. او قاضی انور اډوکیټ دا خبره هم کړې ده چې دا خبر نه داسې ملګي چې د دې پروژې سره تړلې کم قانوني شخړې برازي نو دواړو هیوادونو لپاره کار نه دی کړل هغه لپاره لاس سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی. جی
ډیره زیاته مننه کوم ده.
قدمونه اوریدونکو په پاکستان کې د بجټ سیزن دی او په ویل کېږي چې په د بجټ خساره چې دا ورځ ورځ زیاتیږي. سیډونکو په نظر باندې قرض او دیپایي بجټ لوجې په هیواد کې ترقیاتي کارونو ته زیاته پیسې نه ورکول کېږي. نور تفصیلات راکوي ریاض حسین په دې رپورت کې.
په پاکستان کې اقتصادي ماهرین وایي د بجټ زیاته حصہ په دفاع او قرضو کې لاړ شي او د اقتصادي ترقې پیسې کمی پاتې شي او دا چې د ټیکسونو د معیاري نظام د نشوالي په وجه په قومي بجټ کې خساره مخ په وړاندې دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب هیدر وایي چې د ټیکسونو په نظام کې د کمی په وجه په ملکی بجټ کې خساره زیاتیږي.
ایس بی آر کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ ٹیکس کلیکشن جب جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کا نیشنل فائنانس
بی وائی چی کل ہم دا ٹیکسونو مرکزی ادارہ ایس بی آر ٹیکسونو راجم کوی نو دا حقی یو غٹ ایسا سبو تا دا نیشنل فائنانس ایوارڈ پا ذریعہ لڑشی او بیا دا دفاع او قرضو دا بجٹ نورستو دا مرکزی حکومت سرا دیر کم پیسی پاتی کی گی چی کم پیسی پاتی شی نو پا حقی حکومتی معاملات ہم چلولوی او بیا دا سرکاری نوکرانو تنخواگانو کے ہم یو غٹ رقم خرچ کی گی چی کل دا معاملات مخپو وړاندې زینو حکومت قرضی اخلی ځکه چې حکومت ټیکسونه هم په صحیح طریقه نشي راغونډولې او بیا دا چې په ترقی یافته ملکونو کې د مالدار خلکو نه ټیکسونه اخستی شي او په غریبو خلکو لګولې شي. خو دلته داسې نه ده غریب خلک یا تنخوادار خلک ټیکسونه ورکوي او په مالدار خلکو لګي. د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې 30% ټیکسونه نیغ په نیغه اخستی شي او 80% ټیکسونه د عامو خلکو نه په خریداري یعنی د سیلز ټیکس په مد کې ترلاسه کیږي. د سرکاري شمیرې مطابق د کال 2000 څلور نه تر کال 2008 پورې د پاکستان د اقتصادي ترقی شرح 6.26 تر رسیدلې وه او د بجټ خساره په هغه وخت کې د قومي آمدنې 4.22% وه. د کال 2009 نه د کال 2014 پورې دغه اقتصادي ترقی 2.82% تراکوزه شوې وه او د بجټ خساره 6.58% وه. خو په تیرو 15 کالو کې یو ځل بیا د اقتصادي ترقی شرح 4.8% تر رسیدلې ده او د بجټ خساره 5.34% راوړاندې کیږي. روان کال په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د اقتصاد د پرمختیا شرح 6.2% هدف ایښودی دی او د بجټ خساره یې 4.9% څرګنده کړې ده. د ټیکسونو دراجه مکولو هدف د کال 2019 او 2018 نه دی پوره شوی او د حکومت وینا ده چې د 19.2% په ځای 14% ټیکسونه راجمع شوي دي. د اقتصاد ماهر فداوسین وایي چې د اقتصادي ترقی دپاره سیاسي او جمهوری استحکام هم ضروری دی او دا چې د سرمایه‌کاری دپاره سازگار ماحول پیدا کړی شي.
ډیفنس بجټ زموږ یاد دی، ډیفنس بجټ خو تر هغه پورې نه کمیږي تر څو پورې ترخبري نه راکم شوی، تر څو پورې انډیا سره زموږ تعلقات نه دي نارملایز شوي یا افغانستان سره زموږ اړیکې نه دي څنګه شوي. چې موږ ډیولپمنټ بجټ چې کم دی هغه کم کړو، ترقیاتي بجټ کم کړو او دا ظاهره خبره ده هغه یو غټ نیگیټیو لګ دی چې زموږ چې اکنامک ګروتھ نه کم شي. پک چې خو زموږ انویسټمنټ راځي چین والا کوي انویسټمنټ، خو ګورې زموږ د نورو ملکونو نه انویسټمنټ بالکل کم شوی دی، بلکې ختم شوی دی. هر قسم انویسټمنټ چې راځي د بار نه چاغې ته دا اوپن شي. نو سیاسي استحکام پکار دی، انوایرمنټ کې هغه فرینډلی نه دی دا پکار دی. دا بلیک اکانمي زموږ اکانمي ته ډېر زیات نقصان چې موږ خپل ټریډ سکول وکړو.
روان اقتصادي کال 2018 او 2019 په قومي بجټ کې په مجموعي توګه 5.93 ټریلیون روپو کې 2.22 ټریلیون روپۍ د بیرونی او اندرونی قرضو دپاره او 1.1 ټریلیون روپۍ د دفاع دپاره ایښودی شوي دي او صرف 800 بلیون روپۍ د ترقیاتي سکیمونو دپاره ایښودی شوي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
نو قدم اوریدونکو زو خیبر پختونخوا ته، چیرې چې د خیبر پختونخوا حکومت کلچرل ایوارډونه یا کلتوري ایوارډونه 500 هنرمندانو ته ورکړی دي. دا څه ډول ایوارډونه و، څه ډول جایزې او تحفې دي؟ دا به د ډیوی د خبریالی صادق قاسم شاه نو اورو.
د صوبه خیبر پختونخوا د کلتور ډایریکټریټ 500 هنرمندانو ته د ثقافت ژوندۍ امین اعزاز ورکړی او دې سره سره به د 9 میاشتو لپاره دوی له ماهانه 10,000 روپۍ وظیفه هم ورکړل کیږي. د ثقافت ژوندۍ امین ګرځولي شوی دغه هنرمندانو ته د مالی امداد چک ورکولو او دغوی د فن او د هنر ستاینې لپاره رابللی شوی یوې غونډې نه پس د کلتور ډایریکټریټ یو افسر شهباز خان دیو ریډیو ته صدا ویل.
بیا زموږ په صوبه کې د ټولو نه زیات فنکار یا چې کوم قلم سره تعلق لري یا مصوره سره تعلق لري اده ټول نجات ځپلی شي. د حکومت دا خواهش و چې د خلکو د پاره داسې اقدام اوچت کړي شي چې دوی د خپل فن ته واپس د دې پرمختګ د پاره اقدامات اوچت کړي. هغه د پاره د سکرټنی کمیټې جوړه شوی و چې عمل یا واک اختیار پکې د حکومت بالکل نو، یو غیر جانبدار انډیپینډنټ کمیټې و. ټول فیصلو کې دوی خود مختار و او 1500 کسان په دې توګه سلیکټ شوی دي چې هغوی ته 1500 روپۍ میاشت د 9 میاشتو لپاره ملاوي. مخکې مجي دا 1500 کسانو ته ملو، اوس دوباره 1500 کسانو ته ملو شو.
دا دویم ځل دی چې نور داسې 1500 هنرمندانو ته د هغوی په ژوند کې داسې قسمه مالی مدد او اعزاز ورکړل شوی دی. ډیپټی ډایریکټر کلچر شهباز خان وایي صوبایي حکومت به هنرمندانو له د صحت انصاف کارت سهولت هم ډیر زر ورکوي. یو هنرمند سندرغاړي همایون خان د خیبر پختونخوا حکومت د هنرمندانو د هغوی په ژوند کې امداد او د ستاینې په حق له تا نظر شریک کړلو.
دا یو داسې کاوش کوشش دی چې په کوم باندې آرټیست ته دا یو احساس پیدا کیږي چې زما کوم کارو، زما کوم خدمتو هغه د خاورې لپاره ځای شوی نه دی، بلکې حکومت دا اعتراف کوي چې ستاسو دا اعزازیه یا ستاسو دا انعامیه چې کومه ده، دا ستاسو دا هغه کار یو وړوکی شانتې سند دی چې تاسو په دې خیبر پختونخوا کې خپله قربانۍ او خپل وخت ضایع کړی نه دی، بلکې دا ستاسو قیمتي شوی دی.
مشهور سندرغاړي مهجبین قزلباش هم د حکومت د دې ګام ستاینه وکړله او وی ویل داسې قسمه مالی امداد او داسې قسمه ستاینه چرته بل حکومت کې نه وشوي.
دا جی ډېر لوی، یعنی یو کتا سو سوچو کوي په کور کې پناست تغي سر دا ډېر لوی امداد دی او ډېر لوی قدم دی چې اغي تاسو لک سوچو کئ چې د چا پکور کې د اوړو درکنه لګي د ګوړې درکنه لګي د چېونه لګي غي بچي غریبانان هم داسې ناشتي دا ډېر لوی قدم دی تاسو دا په یو ګورمنټ کې هم داسې نه دي شوی
ثقافت ژوندۍ امین اعزاز اغوستون کې هنرمندانو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت نه یوازې دوی سره مالی امداد وکړو دا یو سند هم دی چې په دې صوبې کې د فن او د هنرمندانو قدر او عزت شته کیمرامین هاشم علی سره سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پیخور
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر وخی جی نہ پختو ویل نہ وڈیر خلق من کرو خی جی
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې ویځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
واشنگٹن ڈی سی